د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په توکیو کې د منځنۍ آسیا او جاپان لومړنۍ سرمشریزې ته په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ګډو هلو ځلو په اهمیت ټینګار وکړ. شوکت میرزیایف وویل چې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې په نړیوال سیاست کې جدي ننګونو ته په کتنه د سولې د ساتلو او ثبات د پیاوړتیا لپاره ګډې هلې ځلې ځانګړی اهمیت لري. ښاغلی میرزیایف وویل چې افغانستان زموږ د تعاملاتو یو له مهمو ساحو څخه ده او د موږ ګډه هیله دا ده چې دا هیواد د پرمختګ لور ته په واقعي تمرکز سوله ایز او پاثباته ولیدل شي. د ازبکستان ولسمشر د جاپان څخه په دې مننه او قدردانی وکړه چې کلونو راهیسې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان خلکو سره یې زیاتې مرستې کړې دي. د منځنۍ آسیا او جاپان په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د کوربه هیواد د صدراعظم سانا تاکایچی تر څنګ د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو برخه واخیسته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي چې واشنگتن د امریکا او روسیې او اوکراینی مذاکره کوونکو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا یو داسې اقدام دی چې کېدای شي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو اترو یو نوی پړاو وګڼل شي. زلنسکی د دسمبر په 6مه په کیف کې یو خبری کانفرنس ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د کرملین لوړ پوړی مذاکره کوونکی کیریل دیمیتریف د خپلو امریکایي سیالانو سره د تازه غونډو لپاره فلوریدا ته وخوځېده. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره پر ځای لیدي چې په خونه کې درې واړه خواوې په یو وخت کې وي په جلا توګه خبرې کړې دي. د متحدو ایالاتو، روسیې یا اروپایي هیوادونو لخوا د خبرو اترو په بڼه کې د بدلون په اړه سمدستي تایید نه دی ترلاسه شوی، خو زلنسکي دغه څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تېره اونۍ کې هم بریدونو او هم ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور واخیسته. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شنبې ورځې اعلامیې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د خپل برطانوي سیال یوویت کوپر سره د تلیفون له لارې خبرې کړې دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تماس یوه نادره پیښه ګڼل کیږي. اعلامیه وویل چې د جمعې په ورځ په دغه تلیفوني تماس کې وزیرانو د متقابل تفاهم د پیاوړتیا او د زی علاقه مسایلو د تعقیبولو لپاره په مختلفو کچو کې د مشورو د دوام اړتیا باندې ټینګار وکړ. د فرانسې خبری آژانس رپورټ وایي د انګلستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې کوپر د ایران د اتمی پروګرام په اړه د ډیپلوماتیک حل اړتیا باندې ټینګار وکړ او یو شمېر نور مسایل هم مطرح کړل. په لندن کې سرچینې وویل چې کوپر د لنسی او گریک فورمن قضیه راپورته کړه. یوه برطانوي جوړه چې د جاسوسۍ په شک نږدې یو کال کېږي چې په ایران کې توقیف شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د دغو برطانویانو د قضیه یادونه نه ده شوې. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولی ز کون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس فهم درن ورزې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحت مند او سریه د صحت جبې مو پتن می درن اوګلولی ز کون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر مر او تاسو درن ورزې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې د تل پسیر و یوزل به هم ولو تاسو افغان مشهور مرمنې او پیژنه او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلولی ز کون کو لکه سره چې مر او تاسو د تیر ورزې لوست بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مرمن بی بی زینب وو پیژندل د حقیقت ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت په حکومت کارنې زمرد هیواد د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس لپاره پر رسره مکې وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري. تر څو درنو ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. هم چنان در نزد کون کوز مرا استاسو دنن رزی نه هم لست موضوع بیبی حالیمه ده. ولو چی مرمن بیبی حالیمه تو با سر اول شخصیت و کم کارونه از مردگران هی والا پانستان لپار در سر کری و او تنگه یه داغ الورد او ستر مقام تر لاسه کرلا او نمی پا تاریخ کی زی پر زی سو. بیبی حالیمه بیبی حالیمه ده خوشحال خان خطاکلور بیبی حالیمه چی ده خوشحال خان خطاکلور و ده پشتو ده تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي هغه ده پشتو ژبی ده لومړنی یو شزینه شاعرانو لډلې څخه و او ده پشتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل وروشي میرمن حالیمه خطاک څوک په څه ډول شخصیت و میرمن حالیمه چی ده خوشحال خان خطاکلور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتور کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله میرمن حالیمه خطاک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته یې ډېر زیات پرمختګ ور کړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله حالیمه بیبی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حالیمې بیبي په ژوند کې ژوره اغېزه لرل دوله چې حالیمه خټک پخپله په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو فرهنګ دود دستور او کلتور ته کار سرته رسوه د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودله او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حالیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستله او هغې په ژوند کې زیاته ژوره اغېزه وکړل ځکه خوشحال خان خټک په خپله علم ادب او فرهنګ خوښوه نو حالیمې بیبي چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څېر یې غوښتل هغه هم دغسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حالیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه یعنې دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب فرهنګ کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي نو دغه کوم چاپریال کې چې حالیمه بیبي اوسېدله د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم ګړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حالیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه تر څو حالیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حالیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و د حالیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغېزه درلودله نوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي نو حالیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه کوم مثبت ذهن چې و هغه په مستقیما پر حالیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغېزه درلوده او حالیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي حالیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه یعنې حالیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا وطن پرستی د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه فعالیتونه او ادبی لسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم که چه دیر زیاد چولنیزی اجتماعی پرهنگی دودیز موضوعات دیر زیاد پکش نغشت دی او همچنان پر دغا شیرونو که دی خپل احساسات او خپل تجربه هم بیان کردی. یعنی در دغا شیرونو دو ایلو سخه دی دا استفاده بکلو ترسو دا پر دغا شیرونو که خپل احساسات خپل حقا کم پوها چه داری کم تجربه چه داری در جون پا تجربه در طولشان در پر خپل شیرونو که اولی که او همچنان در پشتو پرهنگ در ملتر در پاری استر خدمتون سر تا ورسول پر دغا شیرونو که دی ډیر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډیر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپېریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وغورځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپېریال چې و چې پخپله خوشحال خان خټک پخپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کول چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي، نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو شیرنکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدله چې له دغو محدودیتونو تېره شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات د دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېره شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او همچنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې تر څنګ چې په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه. حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفاداره پادسواله او داسې زیات شمیر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ او د هغې او هغې له یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف یې جوړ شو هغه ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنې حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، خوشحال خان خټک پخپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله او پخپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې پخپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسی که یو لوی شخصیتونو لجملی سخش مرل که دانو پا حق وقت که حلیمه بیبی یو برجسته یا هم زرور او قهرمان شاید پا توک سر پیجنده سه و او همچنان دیتر سنگ یو زرور او با استعداد مرمن ما کم چی وست محال هم در طول و افغانان و لفار یو مثال دی او طولو تا دیر مثال پا توک سر ورنی کیجه او همیشه مجرد تاسو طول افغانان اروندی ابتخار کن. نو درنو زکونکو دا وزمر افستاسو دنن ورزی موضوع هیله ده چه تاسو طولو ده میرمن حلیمه بیبي اروان مکمل معلومات ترلاسه کری او پوسی و بایست چه میرمن حلیمه بیبي سوکو او سدور شخصیتو. نو هیله ده چه پراتون که ورزو که هم داغسی خپل درسونو تا دکات وکری او یو سزده کری. موس هم درنو زکونکو ده درس پراتون که برخه که کورانی دنده لرو ستاسو کورانی دنده یدوانه کم کورانی دنده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک و او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمې بیبي مهم کارونه نومونه ولیکي، یعنې د بیبي مهم کارونه کومه هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدرمن او درنوز دکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرف واسم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بم پتن می درنو غللی زکون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور میرمن اړوند دی. مر تاسو په افغان مشهور میرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو. لکه سرنګ سیز درنوز دکون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوست میرمن حمیده بیبي اړوان وو. میرمن حلیمه بیبي موږ او تاسو وپېژندله چې میرمن حلیمه بیبي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه او څه ډول یې وکولی شوی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څېر د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اثري افغاني مشهوري مېرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هېواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو چې زموږ ګران هېواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول و او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خواږه ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د هېواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک و؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدوني میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې زیږېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدوني میرمن وه چې اسکندر مقدوني پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه و، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو له دې عمل څخه اسکندر مقدوني توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدوني غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود وه. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړي سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي. او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یو نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روښانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګۍ وه، بلکې د دې تر څنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند، د اسکندر د مړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي قومندانان دغه سیمې یې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي قومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله، او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړې کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتله چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډېره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان و چې هغه دا امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې دا څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې، خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی، او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوالې په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده، بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله، هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې، ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنې دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفاداره پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده، د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې. د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول، نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، او هغې ته یې نور هم طاقت ورکړې. د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې، او یو ګډ لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه.
په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم شته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپله یو سیاسي تړون هم وشي، په ډېرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ